있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دونکو بیا هم ستلمه شی په خیر راغلی د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته د پروګرام کې معمولا د افغانستان او نړۍ د سیمې د حالاتو او وضعیت په حق لمر کې راپورټونه او خبرونه نشریږي نرخو په دې پروګرام کې د وضعیت خبره چې کوو یو وضعیت یا حالات چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په څلور دیش ولایتونو کې د خونکو د ګمارلو بهیر پیل کړی دی ودیر سوال لري وایي چې مکتبو را باید خلاص شي چې با دغه نه باید خون کې موجود وي خو دا کې دي شنه کېده دا حال به تغیر وکړي دا خنور مسلې دي خو زر اعظم د دې ټولو مسایلو نه مخ کې دي ته چې اول د نړۍ خبرونه واوري د دې نه علاوه ډیر رپورټونه هم شته چې ټول بخبر شي
ویان احمد الله چیوان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي تامس ویست وای د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د خځو جنو پر حقونو د محدودیتونو پر زیاتېدو د نړیوالې ټولنې ګډ مخالفت څرګند کړي. ویست پرون ناوخته په خپلو ټویټونو کې ویلي چې په دغه خبرو کې د افغانستان د خځو جنو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا امیری هم ورسره و. ویست لیکلی چې د افغانانو په ملاتړ او د امریکا ملي ګټو ته په پام سره بل طالبانو سره ډیالوګ دوام کوي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر انډریس لینډمن وایي د ناروې لپاره ستونزمنه ده چې له هغه افغان حکومت سره ملګرتیا وکړي کوم چې ټول شموله د خلکو استازي او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکي نه وي. لینډمن په خپل ټویټر د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د خپلې لیدنې خبر ورکړي. د افغانستان لپاره د ناروې سفیر وای دیلی دینه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو په ارزښت ټینګار کړی. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وای که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو بنسټیز بشري حقونه مراعت کړي دوی به جګړه ودروي. د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداري ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې د دوی په وینا ظلم ته دوام ورکړي دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې تلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو بنسټیز بشري حقونه مراعت کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې له ټولنې ټول وګړي شامل شي سوله پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه شي. طالب چارواکو له متحده عربي اماراتو غوښتي چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته د دې هیواد د الوتکو الوتنې پیل کړي. د طالبانو د وایان مرستیال بلال کریمی وای دا غوښتنه د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره کتنه کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالغني برادر کړي. کریمی زیاتوي عبدالغني برادر چې له یو پلاوي سره د خلیفه بن زید الناهیان لزایناستی شیخ محمد بن زید الناهیان سره لیدنی ته ورغلو له هغه سره کتنه کې په متحده عربی اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړي چې جرمونه یې سپکوي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسۍ ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي. بایدن پرون د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې د هغه هیواد له ولسمشر یون سوک یول سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل د آرام سمندر په سیمه کې د ډیموکراسۍ ترمنځ دا احساس شته چې نه یوازې په پوځي لحاظ بلکې په اقتصادي او سیاسي لحاظ نږدې همکاریو ته اړتیا لیدل کېږي. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سون یول وویل چې له ولسمشر بایدن سره په کتنه کې دا بحث مطرح شو چې دواړه هیوادونه د اټومي بریدونو په وړاندې د مقابلې لپاره ګډو پوځي تمریناتو ته اړتیا لري. د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر په اوکراین کې د دې ټولنې د یولسو غړیو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنو کولو خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د عدالت کمیشنر دیدیارندر ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو ادعاوې له قانون سره سمې وڅېړل شي. د ویلي پر اوکراین د روسیې د غیر موجه یرغل پر مهال شوي جنایتونه به بی مجازات نه پاتې کیږي. د دیارندر د ایټالیا ستامپا ورځپاڼې ته ویلي د اروپایي ټولنې یولس غړي هیوادونه په اوکراین کې د جنګي جنایتونو په څیړنه بوختي او تر اوسه شپږ سوه مشکوک کسان پیژندل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د نړۍ په سطحه شپېته سلنه لوږه په جګړه ځپلو سیمو کې ثبت شوي. انتونیو ګوتیرش پرون په یو ټویټ کې ویلي کله چې جګړه وشي خلک له لوږې سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوړو کموالی د ډېرې اندېښنې وړ دی. د دې ادارې د اټکل له مخې نږدې 19 میلیونه افغانان به د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې له سختې لوږې سره مخامخ شي. د عراق مرکزی حکومت په پام کې لري چې په کورواکه سیمه کردستان کې د تیلو نوې کمپنۍ پرانیزي. د دې نوې کمپنۍ د پرانیستلو هدف دا دی چې د تیلو دغه نوې کمپنۍ هلته د تیلو له نورو شرکتونو سره د کردستان حکومت تر مقرراتو لاندې فعالیت وکړي. دا لومړی وار دی چې په کردستان کې دغسې یوه کمپنۍ خپل فعالیت پیلوي. اسرائیلي پوځیانو یو 12 کلن فلسطیني وسلوال هغه وخت وواژه چې د اشغال شوي لویدیځې غاړې یوه ناامن خارګوټي ته اسرائیلي سرتیري ننوتل او ورپسې شخړه وشوه. د فلسطین روغتیا وزارت او نورو سیمه ییزو رسنیو دا خبره تایید کړې. دا ډزې چې اسرائیل وایي له سیمه ییزو افراطي وسلوالو سره په جګړه کې پیښې شوي داسې وخت پیښېږي چې د لویدیځې غاړې په شمالي خارګوټي جنین کې په وروستیو میاشتو کې د اسرائیل د پوځ تحرکات زیات شوي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په مطبوعاتو کې په ښځو خبریالانو او د تلویزیون په کارکوونکو باندې د طالبانو د حکومت د بندیز یعنی د مخ پټولو د نوو مقرراتو د لګیدو نه وروسته د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او تامس ویست د طالبانو د سرپرست خارجه وزیر سره تلیفون کې خبرې کړې دي. د ښځو په حقوقو او نورو مسلو غږېدلې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت یو ډېر رتبه چارواکي په اول وار یا اول ځل په خپل حکومت کې په ځینو اجراءاتو باندې انتقاد کړی دی. د امریکا غږ خبریال د کابل نه د دې مسلو په هکله راپورټ راکړی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا په رسنیو کې په خزینه خبر اعلان او کارکونکو باندې د تلویزیوني خبرونو د وړاندې کولو پر مهال د مخ ته پټولو د نوي مقرري د اعلان وروسته یو ځل بیا د افغانستان په دننه او بهر کې په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په سر بحثونه راپورته شوي. د دغو بحثونو په لړ کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس او د ښځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د شنبه په ورځ د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره د ټلیفون لاري په دې مسلو خبرې کړي. د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د خپل ټویټر په پانه لیکلي چې مولوی متکی سره په دې ټلیفوني اړیکه کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه د نړیوال ټولنې واحد پیغام هغه ته رسولې دي. توماس ویس ویلي چې پر ښځو او نجونو باندې مخ په زیاتېدونکو او دوامدار محدودیتونو او دغو محدودیتونو سره د نړیوال ټولنې ګډ مخالفت ښاغلي متکی ته رسولې دي. ښاغلی ویس ویلي نجونې باید خوندو ته ستنی شي، ښځې باید په آزاد ډول تګ راتګ وکړي او د محدودیتونو پرته پرمختګ د ښځو انجینو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم د خپل ټویټر په پانه لیکلي چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د کمیسیون د رنګېدو په اړه خپل اندېښنې ښاغلي متکی ته رسولې دي. د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وان حافظ زی احمد تکل د دغې ټلیفوني خبرو په اړه ویلي چې مولوی امیر خان متکی امریکایي چارواکو ته ویلي چې ښځې د پوهنې، روغتیا، پاسپورټ، ریاست او په ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي او ښځې د حجاب د فرمان سره کومه ستونزه نه لري.
د بهرنیو چارو وزیر دا یو شفر پرمختګ وبل چې امریکا سره د افغان مالی سکتور په برخه کې پرمختګونه شوې دي او ځاتې کې چې په ډیرو برخو کې لاسراولنې لرو امنیت تامین شوی دی د اش د پلی شوی دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکړل شوی چې د افغانستان خاور د نورو په ضد وکاروي د بهرنی چار وزیر ذاته کې چې بانکي نظام سره له ټولو ننګونو فعال دی افغاني خپل ارزښت ساتلې دی حکومت ونیدلې په لو 1500 زرو په خواني او لسګونه زرو نویو مامورینو ته له توپیر پرته معاشونه ورکړي او نوی بودیجه هم له داخلي عوایدو چمتو او تصویب کړي
په ورته وخت کې د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چار وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سنګزی یک شنبه پورست د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور ته شپږم تلی په مناسبت کابل کې یو غونډې ته په وینا کې د خپل حکومت په زونو پالیسي انتقاد وکړ او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې د حکومتدارۍ په برخه کې د اعتدال څخه کار واخلي
دا ملک په تنگ نظرۍ مخته نه ځي دا ملک په ډیره پراخ بنسټه مخته نه ځي د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په چوکاټ کې د افغاني عناناتو ملي عناناتو په چوکاټ کې مخته ځي ترکه کمونستان ولا لنګ اړنګ روسان ورسره لاشرف غنی و نور سره بسن او ټو ولاړو ولې نو کومسو زکه چې د ملت خلاف
عباس سنګزی د انجونو تعلیم مسله هم یاد کړه وی چې انجونی په خونځي او مدرسو کې زکه ونکړي نو په اسلامي علومو به څنګه وي پوش
تعلیم حق چانه ده ورکړي تعلیم ستنه په افغانستان خو کومه حقه ده ورته کوم څه نه حق دا که د اسلام چیرې زکه شرط به چیرې زکه خو په مدرسو او مکتب کې به زکه کنه او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوي وکړي دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګوزیره د دې په خاطر خدای نه چې بس یو کتلل دغه نو واوښتل د افغانستان نیمه جامعه خزه نیمه نفوس خزه چې دا نفوس څلوي کې ستدي شل میلیونه څلوي میلیونه شل میلیونه خزه خزه ته باید هغه حقوق ورکول شي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي باید ورته ورکول شي ولې دغه
د نړیوالو اړیکو یو استاد رضا قاسمی د طالبانو د اسلامي امارت سره د امریکا روانه ډیپلوماسي د تمه په خلاف نرمه ډیپلوماسي کړي ښاغلی قاسمی وایي تر هغه چې د افغانستان څخه د امریکا ګټو ته کوم ګواښ نه وي متوجه شوی طالبانو په سره به امریکا د همدغه سیاسي ډیپلوماسي څخه کار اخیستو ته دوام ورکړي
در صورت بازگشایی مکاتب و کاهش مدل
ښاغلی قاسمی ویل د خونځي د پرانیستو او پرخصو د محدودیتونو د کمیدو په صورت کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د وژنو اجباري کېدو په دوام چې د طالبانو لخوا په ځینو سیمو کې سره شوی او کیږي د امریکا په وړاندې غاښونو پورې اړه نه لري او امریکا کولی شي طالبان سره اړیکې وساتي
داشته باشم
امریکا او نړیوال ټولنې د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه حکومت لخوا د ښځو او اقلیتونو حقونو رعایتول او د ټول شموله حکومت جوړول د خپل لومړنیو شرطونو په توګه اعلان کړی دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
درنو اوریدونکو د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دی چې په څلور د ولایتونو کې د خونکو د ګمارلو بهیر پیل کړی دی تر اوسه قریب 2000 خونکو کارت استفاده شوی دی مګر یو شمیر خونکو ویلي دی چې اوس هم لا ډیر خونکو بیکاره دي او تر څو چې نجونو ته اجازه ورنکړي شي چې خونځي او تلاشي د استادانو پدند ګمارل سمانه لري خو ګورو چې د رپورت تفصیل کې نور سره غلي دي
د طالبانو د پهن وزارت په څلور د شولایتونو کې د پنځمې او شپږمې رتبې بستونو باندې د خونکو د ګمارل لړۍ پیل کړی چې تر اوسه په کابل کې دغه بهیر لاري د 225 خوځینه خونکو په شمول 1893 خونکو د آزاد رقابت لاري په دند ګمارل شوی دی
معرف وزارت کده د استخدام پروسه شروع کړه نو اول قدم کې موږ کابل ولایت او معرف شهر کې شروع کړه دلته موږ جمله 1893 بستونه اعلان ته ورکړو چې په دې کې 225 بستونه د خوندې د پرادو نسیا او استادانو لپاره مختص شو بقید ذکر د لپاره
یشمن خون کو د دې اقدام هر کله کړي خو وایي جون ته هم باید اجازه ورکړ شي چې لښ پغم ټولګي پورته خپل زده کړې پیل کړي
دا ډېر خوشاله زده د سره بعد ځوانانو هغه د بیروزګارتیا کچه هم ټیټ شي او د دې ترڅنګ کچیرته د جنو خنځي خلاص شي او جنو هم خنځي او تلار شي او خزینه خون کې هم الته موجود وي نو هغه د معرف سیستم چې دی نو هغه هم په حرکت راشي
خو یو شمېر خون کو د هویت نه افشا کېدو په صورت کې امریکا غږ ته ویل چې د طالبان د خبرو او عمل ترمنځ زیات توپیر شته دوی وایي زیات شمیر خونکي د طالبان لخوا تنقید شوی دي
اوس هم دوی وایي چې موږ خزې نوي په دندې ګمارو نوی خزی استادان استخدام کوو دا تر هغه پوری چې عمل کې عملی سوی نه یې هیچ چا ته د منلو وړ نه ده، ځکه چې د دوی عمل او خبرې ځمکه او آسمان تفاوت لري. که چیرته دوی نوي معلمین استخداموي نو ولې دغه تیر معلمان ولې دوی منفع کوي؟
که څه هم د طالبان د پوهنې وزارت وایي په ولایتونو کې به هم د ښوونکو د ګمارنې بهیر د دوه اونیو په ترڅ کې اعلان شي، خو یو شمېر ښوونکي وایي طالبانو ورته ویلي چې لومړی باید امنیتي تصدیق راوړي.
مونږ ته باید امنیتي تصدیق راوړي په حساب تاسو باید د مونږه د خلکو نه، یعنی یو لوی طالب یو مشر طالب تاسو تصدیق وکړي چې تاسو په تیر نظام کې هم د طالبانو په اړه تبلیغات نه یې کړی، طالبانو په اړه منفی خبرې نه یې کړی.
د پوهنې فعالین وایي چې لومړی باید لومړیتوبونو باندې کار وشي او ټول نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
اوس داسې یو هوایي خبره ده چې مکتب چې اساسي مهم قدم دی هغه نه پورته کېږي، ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، هغه موجود نه، خو تاسو استفاده وکړئ موجود، خو تاسو زمینه د کار او زمینه د مکتب مساعده کړئ.
د پوهنې وزارت وایي اوس په ټول افغانستان کې 220,000 استادان او مامورین کار کوي چې 290,000 ښځینه ښوونکي دي. د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په پام کې لري چې په افغانستان کې 15,000 نوي ښوونځي رامنځته کړي. یونیسف دا اوس د 9,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واورئ.
د نن ورځې د پروګرام درنو اوریدونکو، کیاو پلو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خزو باندې د حجاب محدودیت پکلکه غندل کیږي، بل پر په کابل کې په دکانونو او مغازو کې د حجاب د خرڅلاو بازار ډېر تود شوی دی او د حجاب قیمتونه لوړ شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره هفته ښځو ته امر وکړ چې د کوره بهر به مخونه پټ ساتي او حجاب به اغوندي. د طالبانو له دې نوي امر سره په کابل کې د حجاب په دوکانونو کې د مشتریانو بیروبار زیات شوی دی.
ما سابقا حجاب مفروختیم، اما قدر نیالم قیمت ها بلند رفته و هم حجاب ها روزانه خانم ها میان حجاب زیاد میخرن، حجاب های رنگ برنگ میخرن، بخاطر که مدودیتی که امارات اسلامی سر بانوان گرفته که باید چادری بپوشن و حجاب کنن و چی زیاد فروشات داریم در بخش حجاب و دخترها زیاد میان میخرن، قیمت ها بالا رفته.
د طالبانو په فرمان کې دا هم راغلی دي چې خزي د حجاب قانون رعایت نکړي نو د کور نارینه او ته به سزا ورکړ شي. د کابل ښار په هواد کې د آزاد او روخان فکر خلکو خار یادېږي. په دې ښار کې په تیرو 12 سالو کې حجاب په خزو جبري امر نه وو، خو ټولو خزو او نجونو به ټکرۍ یا پوړنې په سر کاوه.
نباید چادری دخترها بپوشن. امی حجاب اسلامی که قبلا استفاده میکردیم حالا استفاده میکنیم، این درست است. در زیر چادری نمیتونی تشخیص کنی که زیر زوی یک مرد است یا زن.
د طالب چارواکو د نوو عوامل سره د حجاب خرڅلاو زیات شوی دی، خو افغان میرمنې د دې نوو فرمانونو سره موافق نه دي او دا د افغان میرمنو د شناخت یا هویت په وجلو یا به هڅه بولي.
طالبان با این فرمان خود به هویت زنها تجاوز کردن که زن هویتش میخوان ناپدید بسازن و هیچ زن افغانستان به این فرمان صادر شده راضی نیست و نمیپذیریمش.
د طالبانو د حکومت د نیمه فرمان او حجاب د جبری کولو خلاف په کابل کې یو شمیر ښځې د احتجاج په توګه واټونو ته راوتلې وې. د دغو ښځو په وینا افغان ولس مسلمان ولس دی او تل اسلامي لباس اغوستی دی. افغان خزی تروسا پوری په کابل کې د حجاب د نوي قانون په خلاف 2 ځله واټونو تراووتلې او هڅه وکړه چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي.
علی تمام بی‌عدالتی ها صدا بلند خواهیم کرد و تا آخرین نفس در برابر تمام استبدادی که از آدرس گروه طالب بر مردم افغانستان مشخصا بر زنای افغانستان تحمیل بشه استارکی خواهیم کرد.
په دې تیرو نهو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، نړیوال او داخلي بنسټونه ټول په دوی باندې نیوکه کوي چې د ښځو د فردي ازادیو مخه یې نیولې ده. مګر طالبان بیا د حجاب موضوع کورنۍ او دودیزه موضوع بولي او وایي بهرنیان باید په دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2129 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنوریدونکو، سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د شنبې په ورځ اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د نظامی او اقتصادي مرستو لپاره د 30 میلیارد ډالرو لایحه لاسلیک کړه. بایدن د جمهور رئیس په توګه آسیا ته په خپل لومړي سفر کې په پایتخت سیول کې د کانګرس لخوا تصویب شوی لایحه لاسلیک کړه. په دې لایحه کې د راتلونکو 15 میاشتو لپاره اوکراین ته د مرستو د رسولو زمینه برابره شوی. شاوخوا 6 میلیارد ډالر د زغروالو موټرو او هوایي دفاع او پاتې د بشري مرستو لپاره په دغه بودیجه کې شامل دي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس لخوا د اوکراین سره د 30 میلیارد ډالرو د مرستو وړاندې شوی لایحه لاسلیک کړه. د مرستو په وخت اوکراین ته رسیدي 14 میلیارد ډالر پوځي او بشري مرستې چې د مارچ په میاشت کې د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوی وي مخ په خلاصې دودي. تازه مرستې د دوړو ګوندونو د غړو په قاطع اکثریت تصویب شوې دي.
موک امریکایان، موک ټول دموکراتان او جمهوری غوښتونکي د نوشو زغمل چې پوتین به د اوکراین په خلکو شریر بریدونه کوي او موږ به ورته ګورو. لومړی په ملکی روغتونونو وکړل، ماشومان او بیگونه خلکی وژل، خو موږ جمهوری غوښتونکي او یو شمېر ډېر نور چې د دې مرستو مخالفت کوو په بهر کې خپل دښمنان ته پیغام رسوو.
Oppose this package. That is precisely the signal we're sending to enemies abroad.
With President Zelensky in Kyiv.
سره له دې چې د امریکا په کانګرس کې د جو بایدن ګوند دیموکراتان او مخالفین جمهوریت غوښتونکي ډېر لږ پیښیږي چې په یوې موضوع یو خپلوي، خو داسې څرګندېږي چې د اوکراین سره د نظامی او نور مرستو په منځوري کې دواړه ګوندونه یو شان نظر لري.
Aid for Ukraine goes far beyond charity.
د اوکراین سره د مرسته د بسپنې ورهغه خو خبره ده. د دغه جنگ په نتیجه کې به د امریکا د امنیت او ستراتیژیکو منافعو راتلونکي وټاکل شي. هر چا سره چې د اوکراین د بریا د ملاتړ د لګښت غمه وندېښنه ده، نو هغه باید د اوکراین د بایللو غټ لګښتونه په نظر کې ونیسي.
د امریکا متحده ایالاتو همدغه راز 30 میلیون ډالر د نظامی تجهیزاتو د انتقالولو لپاره منظور کړی دی.
دا نظامی تجهیزات 1.5 میلیمتر توپونه، 1.5 تاکتیکی موټرونه دي چې دغه هواتیزر توپونه او 1.5 توپخانه انتقال کړي دي چې اصلا زموږ د پلی قواو د توپخانه معادله ده، او 3 ANTPQ شپږ دیش ډوله د توپخانه ضد تجهیزات دي.
30 میلیونه نور اضافي ډالر د دې لپاره ورکول کیږي چې اگر روسان په نخښې چې په اوکراین باندې د روسیې د جمهور رئیس پوتین د تصمیم نه ورته ګټه رسیږي. د فبروري د میاشتې د سالیریشتمې نیټې نه راپدې خوا چې روسیې په اوکراین یرغل کړی دی، امریکا اوکراین ته 450 میلیارد ډالر مرسته لیږلې ده. نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، یو موتاد چې ادعا کوي د طالبانو په لیکو کې جنګېدلې وو اوس په کابل کې تر علاج لاندې دی او تمه او توقع لري چې د احتیاط نه وژغورل شي او بیرته عادي ژوند وکړي. محمد ابراهیم مومن د دې سره خبرې کړي او رپورټ یې برابر کړي.
د ابن سینا روغتون چې اوازې د معتادینو کلینیکی درملنې تجربه شوه او د افغانستان په کچه یو لوی روغتون دی وس ورته د معتادینو مراجعه زیاته شوې ده. د دې روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشن وایي کورنۍ د خپلو معتادینو درملنې ته اوس ډېرې لیواله دي.
څرنګه چې زمونږ رجسترونه ښي او د خلکو راته ښي، اوس ډېر خلک علاقه مند دي چې مریضانو تداوی شي، معالجه شي او بیرته ولې چې نور زموږ په نظر دوی ګزارم نه کېږي په ساحه کې، او په زمین کې دوی ډېر غواړي هم فامیلونه او هم خپل معتادین چې دوی درملنه وشي.
اکثره کورنۍ وایي چې خپل معتاد غړي یې دغه روغتون ته څو ځله راوستي، درملنه یې شوي خو بیا روغدي شوي. احمد شاه یو له هغو کسانو دی چې خپل یو معتاد ورور یې دغه روغتون ته راوستی دی. دی وایي ورور یې شپږ کاله کېږي معتاد دی او درې ځلې مخکې هم درملنه شوي.
اوس بیا راوستی مونږ خو نه په تکلیف کې هلته ته خپله پرېږدا د جامع غونډه جامع ته مشکل پیدا کوي، او زه غواړم ته سل پیری مل ترم سودا اخیستی ونیس بیرته تحویل نیسم سودا اخیستی، او انشاءالله ته اخر سترګۍ پورې به زه ورسره یم سودا اخیستی انشاءالله دا مې ورور ده بس انشاءالله بس زه ډېر کوشش کوم د تداوی وکړم.
نثار احمد نوی بستر شوی معتاد دی وایي څو ورځې ووتې چې په خپله خوښه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راغلی.
او په خپل خوخه راغله م نورم ژوند سخت او زیاتی نه کیده، او خپل ورور ته مرتویل چې ما سره لاش او دلته م بوزه، او غ را وسلم او شکر د خوشاله م جوړ شوې م تداویم شوې د دلته، او تداوی نورم روانه ده، او نور باندې ډیر سخت ژوند او حالاتم ګډوډ او خراب او اعتبار نه و مینه محبت د کور نه لري ولوار څنګه اوس ان شاء الله خدای ته امید لرو چې د خیر سره دغه زنه پاریخ شو لاړ شو او بیر تخپل کورنۍ تخپل جامعې ته خدمت وکړو، او د دغه مواد څخه یو لری اوس او خدای پاک دی وکړي چې د ملک نه دغه مواد خدای بیخي ورکی.
د ابن سینا روغتون مسولین وایي چې د یو معتاد د معلومولو لپاره دوه طریقه شته چې سکرینینګ او بلې لابراتوار دی، او دا دوه برخه ورسره فعال دي. دغه روغتون ته د معتادینو مراجعه داسې مهال زیاته شوې ده چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتاتیا روغتونونو او مرکزونو له نیمه یې ډېرې د امکاناتو له نشتون له امله تړل شوي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
درنو اوریدونکو، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان یو ځل بیا تر هغې پورې د ترکیې چې امنیتي شرایط برابر شوي نه وي په ناټو کې د سویډن او د فنلند غړیتوب مخالفت کړی دی. د دې راپور تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې فنلند او سویډن دواړه پر اوکراین د روسیې د نه توجیه کېدونکي برید په وړاندې په ناټو کې د غړیتوب ترلاسه کولو په هڅه کې دي. د امریکا لوړ پوړي چارواکي هڅه کوي چې په ناټو کې د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب د ترلاسه کولو سره د مخالفت لامل معلوم کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د خپل ترکی سیال سره د اوکراین د جګړې او په ناټو کې د غړیتوب لپاره د فنلند او سویډن د درخواستونو په اړه د خبرو کولو لپاره غونډه کړې وه.
نن د ناټو د غړیتوب لپاره سویډن او فنلند درخواستونه ورکړل. یقینا دا یو پروسه ده، او موږ به د خپلو ملګرو متحدینو سره د دې پروسې په اړه خبرې وکړو.
د ترکیې د باندنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم د ولسمشر اردوغان په سیر په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب پر وړاندې مخالفت وښودلو. نوموړي دغه دوه هیوادونه د ترکیې د مخالف د کردستان د کارګر ګوند څخه په مالي ملاتړ تورن کړي دي.
د هغو هیوادونو چې د ناټو د غړیتوب لپاره کاندید دي لخوا زموږ د مخالفو ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کول د منلو نه دي. دا یوازې یو سیاسي ملاتړ نه دی. د بیلګې په ډول دوی دغه ترهګرو ډلو ته وسلې ورکوي.
شنونکو، امریکا غږ ته ویلي دي چې د اردوغان لخوا دغه ډول ښکاره مخالفت ښه علامه نه ده.
د دې معنا دا ده چې اردوغان یا خو په کور دننه د ځینو لاملونو له امله غواړي د خلکو پام ځان ته راواړوي، او یا داسې فکر کوي چې د هغه سره کافي مشوره نه ده شوې، او له ولسمشر بایډن څخه د ولسمشرۍ په کچه داسې توجه چې دی له ډېر وخت راهیسې نه لري غواړي.
له دې وړاندې ولسمشر بایډن د فنلند او سویډن د مشرانو سره په سپینه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال په ناټو کې د دوو هیوادونو له غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې ملاتړ ځکه مهم دی چې په دغه تړون کې د غړیتوب لپاره د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه باید په یوه خوله نوي غړي ومني. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ریدونکو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده. نسرین جان محمود عزیزی راغلی ده د بل خبرونه مطالبه یو سوشي بوکي معرفي کی مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.